نب همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ان صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سلطان محمد سرور. قدرمن دوستان، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا قطر په مرکز دوحه کې پرون د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر د استازو او د افغانستان د اصول لپاره د امریکا د ځنګړي استاد زلمی خلیلزاد ترمنس د افغانستان د اصول پتړاو اتم پړاو خبرې پیل شوې دي. د افغانستان د دفاع وزارت د سیګار هغه رپورت رد کړی چې وایي د دفاع وزارت په لیکو کې په زرګونو خیالي سرتیری موجود و، او په مسکو کې پرون یو ار بیا پولیسو پر سولې زو مظاهره چانو حمله کړی دی او سلګونه کسانې نیولې. درنو دوستانو، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وشل شوي دي. دا تخار والی بیا وایي چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې، خو پرون ناوخته مخال خال نښتې روانې وي. او د امریکا د ټکساس په ایالت کې یو سړی په یو شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې پر خلکو ډزې کړې دي او لږ تر لږه شل کسانې وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي. په فرا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د فرا د والی ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په حمله کې د دې ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا نومول شوی والی ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشهور و هم وژل شوی، او لسګونه نور طالبان هم په وژل شوو کې شامل دي.
که داده ده تن از طالبان که از افراد ملاس نارش کن معاول نامه ها به واری طالبان نباشه کشته شدن و دیر رواسایت یه بخیلی فانه داشتن نمون لحسن مهمات و مادین فجاره دید عقیق یه دوست بیره.
دا تخار والی عبدالحق شفق بیا ادعا کړی ده چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې ده، خو خال خال نښتې روانې دي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه له درې خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه، او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. د تخار والی عبدالحق شفق پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دی وایي موږ پلان لرو چې په ټوله ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات وکړو، خو ټوله ولسوالۍ له مخالفانو پاک کړو. د تخار والی ویل چې په دې حمله کې د تخار لپاره د وسلوالو طالبانو لوري ګمارل شوی والی ملا محسن هم وژل شوی دی. هغه ویل د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. دا تخار او فرا ولایت څخه د وسلوالو طالبانو د تلفاتو ریپورټونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون وویل نړیواله ټولنه د خپل امنیت او خوندیتوب لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کمه کړي. دا هغه په وینا د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه له ترهګرۍ سره په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او په نشتوالي کې به یې سیمه او نړۍ له بحران سره مخ شي. اشرف غنی پرون د اګست په درېیمه په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو ملاتړ په برخه کې د هیڅ اندېښ نه کوي. نوموړي همداراز ټینګار وکړ چې د سولې لپاره په ټولو هڅو کې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ځای معلوم دی، خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو زیاتو تلفاتو د افغانستان د امنیت په اړه د نړۍ په کچه بحثونه پارولي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په حواله د جون له اوومې نه تر دیارلسمې پورې د افغانستان د امنیتي سرتیرو شپږ غړي وژل شوي وو. په حکومت کې فساد، کمزورې اداره، د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تلفاتو د زیاتوالي اساسي دلیل بلل شوی. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د ټکساس ایالت د الپاسو په ښار کې یو سوداګریز مرکز یا شاپنګ مال کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړې دي چې لږ تر لږه شل کسانې وژلي او شپږویشت نورې ټپیان کړي. د ټکساس چارواکو پرون وویل چې یوویشت کلن کس چې خپله د همدې ایالت اوسېدونکی دی د والمارټ په نوم له ګڼې ګوڼې په یو ډک پلورنځي کې پر خلکو ډزې کړې دي او د همدې ډزو په تور نیول شوی. چارواکو د ډزو صحنه بوګنون کې بللی. د پاسو د پولیسو مشر ګریک آلین ویلی چارواکو یو لیک چې دوی بیانیه بللی موندلی چې پکې د کډوالو ضد څرګندونې شامل دي او ګمان کېږي چې مشکوک کس آنلاین خبر کړی دی. په هومس کې د سوریې د پوستر هوایی اډه شاعرات کې د چاودن لامل پرون د سوریې د حکومت او د اقوی د متحدانو یو دیرش کسان وشل شوی. دا خبره په سوریې کې د بشری حقوقو د څارنې ادارې چې مرکزی په لندن کې دی خبر کړی. دا د ادارې په وینا شاعرات په مرکزی سوریې کې د رژیم تر ټولو مهمه پوځي اډه ده. دا نه د څرګند چې چاودنه ولې شوې خو د سوریې دولتي خبرې اژانس ویلي چې د زړو چاودیدونکو موادو د انتقال په وخت کې تخنیکي تېروتنه شوې. د سوریه د دولتي خبرې اژانس په ریپورت کې د چاودن لامل د تلفاتو شمیر نه دی څرګند. په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېمه پر سولهیزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اووه سوه زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون یو شمیر پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. چارواکو خبرداری ورکړی چې د هغوی پر ضد به له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي. لاریون کوونکي شفاف او آزاد انتخابات غواړي. تر دې وونۍ وړاندې هم په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو لږ تر لږه دیارلس سوه لاریون کوونکي نیولي وو. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشر لیوبوف سوبول پرون له خپل دفتره تر وتلو وروسته پولیس یې ونیوه. هغې پرون د کرنټ ټایم ټلویزیون خبریال ته وویل خلک دلته یوازې د یو فکر په اساس راوځي. هغوی د پیسو یا د کوم وګړي لپاره ځان د پولیسو لرګیو ته نه دی اچولی. خلک د ځان لپاره مبارزه کوي. د روسیې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان د مسکو د ښاري شورا په ټاکنو کې له ګډون منع کړي. له هغې راهیسې د اپوزیسیون پلویان په سوله ییزو لاریونونو کې برخه اخلي. او له کله راهیسې چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې حکومت امنیتي خبرداری خپور کړی زرګونو هندوانو له سیمو د وتلو هڅې پیل کړي. د هند امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې وسلوال کسان ښایي په کشمیر کې حمله وکړي. هندي چارواکو ویل داسې شواهد موندلي چې وسلوالې ډلې چې د پاکستان پوځ یې ملاتړ کوي په کشمیر کې د هندوانو پر عبادت ځایونو د حملو پلان لري. د جمو کشمیر ایالتي حکومت ټولو خلکو ته چې د سیل لپاره سیمې ته ورغلي اعلان وکړ چې زر تر زره بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. رپورټونه وایي چې پرون د اګست په درېیمه ډله ډله خلک د سرینګر هوایي ډګر ته ور روان وو او په الوتکو کې د ټولو مسافرو د لیږدولو لپاره سیټونه په سختۍ پیدا کېدل. دوستانو خبرونه مولا آزادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د رپورټونه او موضوعات لرو. پرون دوها د طالب استازو او د افغانستان د سول لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هد د اتم پړاو خبرو د لومړۍ ورځې کوربه و. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په باور د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکي دي د طالب چارواکو په وینا ښایي څو ورځې دوام وکړي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړی چې ګوندې د دې وزارت په لیکو کې لسګونه زره خیالي سرتیری موجود و او وروسته له هغه چې د بایومیټرک له پروسی د سرتیرو د راجستر بهیر تیر شو د دې سرتیرو شمیر راکم شوی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو وار بیا په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی شي خو نه غواړي چې لس میلیونه کسان ووژل شي. نوموړي دا خبرې وړمه ورځ کړې دي. په کابل کې بیا هم یو شمیر سیاستوالو او عام افغانانو دا دې خبرو په اړه عکس العمل ښودلی. د عکس العملونه هم درسره شریکوو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به په روسیه کې د وروستیو لاریونونو او د لاریونونو د ځپلو په اړه د مسکو د پولیسو په اقداماتو رپورټ درته وړاندې کړو. حقیقت څه دی پروګرام او همدارنګه تاندې څنګه هم په دې یو ساعت کې خبرېږي. د قطر پلازمینه دوها پرون د طالب استازو او د افغانستان د سول لپاره د واشنگتن د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي هیئت د اتم پړاو د لومړۍ ورځې د غونډې کوربه و. دا خبرې چې د ډیرو شنونکو په وینا د سولې په تړاو په یو برخلیک ټاکونکي مرحله کې دي. د په داسې حال کې پایلېږي چې هم زلمی خلیلزاد او هم طالبانو خوشبیني ښودلی ده چې په خپلو کې به یو جوړجاړي او توافق ته ورسیږي چې بین الافغاني خبرو ته به لار هوار کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي ښایي خبرې څو ورځې دوام وکړي. فرشته جلال زی پر ریپورت لري.
په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو د اتم دور لپاره سره په یو وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي څوک دې په دې کې شک نه کوي د سولې په پروسه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پر سر معاملې نشي کېدلای. اشرف غنی دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمیر افسران ته وکړه. هغه هم درس د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې په اوازو پسې نه ګرځي او د سولې د مذاکرو تر پیل پورې دي د د په وینا د دشمن په ځپلو تمرکز وکړي.
اعلامیه مشترک سره موافقه شوه. د ای اعلامیه مشترک شریک اساسی
پرګړې اعلامیه موافقه شوی. په دې اعلامیه کې د نړیوالې ټولنې اساسي شریک د افغانستان جمهوریت اسلامي او د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه دي، ځکه ټول په دې بودیجه کې لري ځواکونه پرته به سیمه او نړۍ له بحران سره مخامخ شي. د یمن موږ بش پر دات لرو د نړیوالو سره زموږ ټول ترنونه به پرځای وي.
بحران زبه هیت وخت چاته نن راوتو نه کوم او نه وسار کېدم او د افغانستان عزت پر ساتل کی.
په افغانستان کې د اسلامي جمهوریت نظام تشکیل د هغو دیموکراتیکو پرمختګونو بلکې چې په روسي اتلو سکولونو کې په افغانستان کې سوي دي. د افغانستان نړیوال شریکان هم د سولې لپاره په خبرو کې مکررن د ورستیو تقریبا 12 پرمختګونو په خوندې ساتلو ټینګار کوي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
وی ویلکم د افورتس، وی سترونګلی سپورټ د ورک ټو
موږ د ټولو هڅو هرکلای کوو. موږ د بین الافغاني خبرو د فایل ملاتړ کوو، ځکه د افغانستان حکومت باید د سولې د پروسې برخه وي. موږ باید هر هغه هڅه وکړو چې هغه پرمختګونه وساتو چې په افغانستان کې شوي، چې افغانستان بیا د نړیوالو تروریستانو مرکز نشي. سولتنبرګ وویل چې طالبانو سره د امریکا د خبرو هرکلای کوي. هغه وویل لا هم ډېر ستونزې په مخ کې پرتې دي چې باید حل شي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکي په اړه وویل چې دوی به د امریکا له متحدو ایالاتو سره په ګډه په مناسب وخت کې د خپلو عسکرو د برخلیک پریکړه کوي. خو د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین پرون ماښام رسنیو ته یو ټلیفوني پیغام استولی او ویلي دي چې په دوحه کې د امریکا د خاص استازي سره د خبرو پیل سوی دور شایي څو ورځې وخت ونیسي. سهیل شاهین د دې پیغام په دوام کې لیکلي که توافقنامه نهایی سي لمخې به په ټاکلي موده کې ټول بهرني پوځونه له افغانستان څخه وځي او هم به له افغاني جهاتونو سره مذاکراتو ته لاره خلاص سي. په دې لنډ پیغام کې نور جزئیات نه دي ورکړ سي. د الجزیرې ټلویزیون عربي برخې پرون په دوحه کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا ور خبري شای د اگست تر 14 وخت ونیسي او د جګړې د پای ته رسیدو موافقه به په پای کې وشي. د فرانسې خبری اژانس ته په دوحه کې سرچینې ویلي چې د خلیلزاد او د وسلوالو طالبانو د سیاسي ډلې د مشر ملا برادر د مخامخ خبرو او کتنې لپاره هم هڅې کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانې د تیرې پنجشنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي و چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ابتدایي موافقه کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر له 4,000 to 8,000 ته راکم سي. په مقابل کې به یې د واشنگتن پوسټ په لیکنه د وسلوالو طالبانو سیاسي مشران اوربند مني لا القاعده سره د اړیکو شلول او بین الافغاني خبري بمني. واشنگتن پوسټ افغانستان د حکومت د ویپټي سرچینې په حواله لیکلي و چې د جمهور رئیس غنی اداره د طالبانو سره مخامخ خبرو ته تیاری نيسي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیارغون لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتیش د دفتر یاسیګار ورسته ریپورت رد کړی دی. په دې ریپورت کې راغلی و چې د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو په لیکو کې ورسته له هغې لسګونه زره کسان کم شوي چې د دې پروسې یا د سرتیرو د راجستر پروسه بایومټریک شوې ده. د سیګار د ریپورت په وینا مخکې تر دې په لسګونو زره خیالي سرتیري د دفاعي ځواکونو په لیکو کې موجود و، خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي دا ریپورت ردی او دا نه مني چې ګوندې د دفاع وزارت په لیکو کې د خیالي سرتیري موجود وي. واصل وساله په اړه ریپورت راکړي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرپلټون کې یا سیګار هغه راپور له حقیقت لري بولی چې پکې ول شوی د افغان ځواکونو د بایومیټریک بهیر لپاره رئیس تر دې مهاله د ملي اردو لیکو څخه 200,000 خیالي نمونه ایستل شوی دی. د دفاع وزارت وایان روح الله احمد زی د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې دفاع وزارت داسې بې پلانه نه ده چې په دومره لوی شمیر کې د خیالي سرتیری په دغه وزارت کې موجود وي.
دو څلوېخ زره خیالي سرتیری شتون دا فکر کومه د هیچ چا د پاره د منلو وړ نه ده. وزارت دفاع نو داسې وزګار ناسه نه ده یا دومره بې برنامه نه ده چې دو څلوېخ زره خیالي سرتیری په دې وزارت کې شتون ولري. مونږ په دلایلو باندې ستاسو ته وویلې چې سیګر کیدای شي سقف د تشکیلاتي او د اردو له سقف د اکمال سره چې اوس 200,000 تنه دی مغالطه کړي د موضوع.
ښاغلی احمد زی دغه شان وویل چې د اپس په نوم د ځانګړي پروګرام له لارې د دفاع وزارت 99.9% سرتیري او منصوبین بایومیټریک شوي دي چې دغه چاره د خیالي سرتیرو په اړه ټولو ادارو ته ځواب وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټون کې یا سیګار نوی راپور وایي چې په وروستیو 100 میاشتو کې د افغان ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی او دا ځکه چې اوس د خیالي سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو بڼې بدلون موندلی ده. د سیګار هغه راپور چې د پنجشنبې پر ورځ خپور شوی ښیي چې د روان میلادي کال له اپریل څخه تر جون میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 200,000 ځواکونه کم شوي دي. راپور په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت له قوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ځکه راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیری اوس د بایومیټریک له پروسې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشان لخوا نه راپور کیږي. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د ملي اردو له لیکو څخه د 200,000 خیالي نمونو ایستل کېدو د فساد هغه زمینه لمنځه وړي چې له امریکا او د هغې له ملاتړو هیوادونو سره په افغانستان کې کېده. په ورته وخت کې د پوځي چارو پوه جنرال دولت وزیری بیا وایي چې سیګار په تېروتنې سره په خپل راپور کې کمبود سرتیرو ته د خیالي سرتیرو نوم ورکړی دی.
زه فکر کوم چې سیګار په دې کې اشتباه کړې ده. دا خیالي سرتیری نه دي. دفاع وزارت د بایومیټریک له لارې د اپس پروګرام له لارې خپل سرتیرو ته معاش ورکوي. زه فکر کوم دا هغه سرتیری دي چې کمبود دي په دفاع وزارت کې. کمبود دي د اصلي تشکیل نه، د اصلي بس نه، یعنی د دوی معاش چا اخیستی نه دی، د دوی نه استفاده نه ده شوې.
د ښاغلي وزیر د معلوماتو له مخې په دفاع وزارت کې د ټولو سرتیرو شمیر 2,400 ټاکل شوی چې یا 200,000 تنه اوسمهال دغه شمیره کمبود دي. د دفاع وزارت دغه پخوانی جنرال وایي غوره به دا وي چې سیګار دغه راپور تر خپرولو وړاندې د افغانستان له دفاع وزارت سره شریک کړی وای سو د دغې تېروتنې مخه نیول شوی وای. واصل بیسال، ازادي راډیو، کابل.
دا افغانستان ولسی جرګې په دریو میاشتو کې واضې په یوې جلسې کې بشپړ نصاب درلود. یو شمېر وکیلانو د دغه مطلب په څرګندولو سره ویلي د ولسی جرګې نمایي غړي په شخصي کارونو او سوداګریو بوخت دي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغو وکیلانو د نومونو په افشا کېدو ټینګار کوي. ناجی صافی له کابل رپورټ لري چې د ولسی جرګې د تالار په غږ پیل کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان ولسی جرګې د بودیجې او تقنینی اسنادو د تصویب او د جرګې د لږ کار کولو له امله د اوړي رخصتې ځنډولې، د دغې جرګې یو شمېر غړي وایي لا هم د دوی نصاب پوره نه وي او تر ډېره وکیلان په شخصي کارونو بوخت دي. د ولسی جرګې غړی سید احمد سیلاب وایي د شنبې ورځې جلسه هم د نامعلومو دلایلو له امله ونه شوه.
د ولس اکثره استازي په خپل شخصي معاملو او تجارتونو باندې مصروف دي. د قوانینو تصویب او د تړونونو تصویب ټول راته منتظر دی. په ولسمه دوره کې ځینې د پیسو په زور باندې راغلي دي. دلته وسم د پیسو زور کاری او تاسو وګورئ نن د تالار ورځ و، بنا پر نامعلومو دلایلو باندې نن هم د تالار جلسه برگزار نه شوه. خوشنۍ سره باید ووایم چې هر ورځ د تالار په ورځ باندې د نیمه څخه زیات وکیل صاحبان غیر حاضر وي او هغه چې راځي هغه تر لسنیمې 1:30 بجو مخته نه راځي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې بل غړی رمضان بشردوست وایي ولسی جرګې په دریو میاشتو کې یوازې په یوې جلسې کې نصاب درلود.
د ولسی جرګې له پیله تر اوسه چې درې میاشتې کېږي یوازې په یوه جلسه کې دوی نصاب درلود. د سور له شپږمې د اسد تر دولسمې نېټې پورې پرته له دوو موافقتنامو تر اوسه هیڅ کوم قانون او مسوده تصویب شوې نه ده.
خو د ولسی جرګې غړي ناهید فرید بیا وویل چې دا د موکلینو دنده ده چې غیر حاضر وکیلان پیدا کړي.
مسئله بودیجه برای همگی ما مهم هست.
د بودیجه مسئله مو ټول ته مهمه ده. او ځکه هم موږ رخصتي وزندولې. یو شمېر وکیلان به د دې لیوالتیا نه لري چې پارلمان ته راشي. نو د هغوی موکلینو چې ورته رایه ورکړې باید هغوی ومومي چې ولې غیر حاضری کوي.
د ولسی جرګې د ادارې پلاوی په خبره د نصاب د نه پوره کېدو له امله دوی نشي کولای چې د مهمو مسایلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. د ولسی جرګې مشر میررحمان رحماني هم د چهارشنبې د ورځې په ناسته کې تایید کړه چې د وکیلانو د غیر حاضرۍ له امله د دوی کارونه له ځنډ سره مخ شوي. د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې د دغو غیر حاضرو وکیلانو نومونه باید د رسنیو له لارې اعلان شي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وویل
یا ولار دا چې دې د درې ورځو معاش دې وګرځي. اگر چې دې سرمایداران دې دغه پیسو باندې ځول راي نه وکی نو په عین زمان کې کوم وخت یو وکیل د درې ورځې حاضرین ورکی باید په میډیا او رسنیو کې دې نمونه اعلان شي، خلکو ته معرفي شي چې خلکو پیژني چې ترکه مستازي لګري دي چې دوی اساسوب کوي یا خپل تجارت کوي خپل شخصي فعل دي.
بل خو د افغانستان مشرانو جرګې ویلې د ولسی جرګې د ځنډنیو کارونو او اداري پلاوي پر سر د ټاکنو د جنجالونو له امله د دوی کارونه هم ځنډیدلي او ډیر اسناد ورته پاتې دي. د افغانستان د ملي شورا ولسمه دوره د روان کال د سور په شپږمه تر دوه میاشتو ځنډ وروسته د ولسمشر غنی له لورې پرانیستل شوه چې د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر تاوتریخوالی او اداري پلاوي په انتخابولو نږدې دوه میاشتې ولګیده. دغه جرګې په تیرو دوه میاشتو کې د اداري پلاوي د نه موجودیت له امله هیڅ ډول فعالیت نه درلود.
و موجودل چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي په تیرو دریو میاشتو کې وازی یو ځل په دې جلسه کې بشپړ نصاب موجود وو. دوی وایي وکیلان زیاتره جرګې غونډو ته نه حاضرېږي او په شخصي کارونو او سوداګریو بوختي. اوس برا شو دې ته چې لویدیځ او نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرشوبلې په اړه د ملګرو ملتو پرونی راپور ته په اشارې لیکلي چې د جولای میاشت د افغانانو لپاره ډېره خونړۍ وه. په دې میاشت کې 1500 تنه ملکیان مړه او ژوبل شوي دي. ډیلی میل لیکي د سږ کال د جولای میاشت په داسې حال کې د افغان ملکیانو لپاره خونړۍ بلل شوې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې د سولې بل پړاو خبرې پیل کړې دي او دواړو خواوو ویلي چې په خپلو خبرو کې پرمختګ کړی دی. د برتانیې ورځپاڼې په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر په قول لیکلي له دې سره په یو وخت چې په وروستیو میاشتو کې د سولې هلې ځلې تیزې شوې د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې نښتې هم ډېرې شوې دي. ورځپاڼې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي تادامي چې یا مامو تو خبرو ته اشاره کړې او ویلي دي چې نوموړي لشکلو خوا وغوښتي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز اخیستو په خاطر جګړې ته زور ور نه کړي. ملګرو ملتو تیرونه په یو راپور کې ویلي و چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3812 ملکی افغانانو ته مرشوب لاوښتي چې د هغو په منځ کې 3615 تنه وژل شوي او 4640 نور ژوبل دي. د دې راپور پر اساس په سلو کې د 2 ملکیانو د مرشوب لو مسؤلیت د افغانستان د حکومت د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو پر غاړه دی چې د هغو په منځ کې 8% طالبانو وژلي او ټپیان کړي، په سلو کې 11 داعش او 3% نور د دولت نورو نامعلومو وسلوالو مخالفانو وژلي یا ټپیان کړي دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د هغه افغان ترجمان په اړه راپور خپور کړی چې د امریکا گرین کارت یې درلود خو له مکسیکو څخه امریکا ته د انسانانو په قاچاق تورن شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې 22 مجیب الرحمن سیفی د 2014 میلادي کال له جولای څخه د 2018 میلادي کال د جنوري تر میاشتې پورې په پاکستان کې د انسانانو د قاچاق له یوې شبکې سره تماس درلود.
په مسکو کې د لاریون ضد پولیسو پرون په سولیزو لاریون کوونکو حمله کړې او تر اوسه زیات لاریون کوونکي نیولې دي چې پکې د اپوزیسون یو شمېر پیژندل شوي مشان هم شامل دي. لاریون کوونکو ته چارواکو همداراز خبرداری ورکړی چې دوی پر ضد به له ټولو ضروري اقدامات کار واخلي. د مسکو لاریون کوونکې وختنه کوي چې په مسکو کې د خار د خاري شورا لپاره شفاف یا وزادي ټاکنې وشي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی پر رپورت کې.
په مسکو کې د پرونی لاریون د ځپلو لپاره مخکې نه مخکې سلهاو پولیس ځای پر ځای شوی وو. په روسیه کې د سیاسي حرکتونو د څارنې وی خپلواکې ادارې اووید انفو تایید کړي چې تر اوسه وضعیت وګړي پرونی ول شوی دی. په روسیه کې د اپوزیسیون یو پیژندل شوی مشره لیوباف سوبول پرون د خپل دفتر تر وتلو وروسته پولیسو ونیوه. په مسکو کې له هغه راهیسې چې د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون ګڼ شمېر کاندیدان پر روانو شاري ټاکنو کې لګډونه منع کړو لاریونه نه کېږم. ټاکل شوی چې د مسکو د شاري شورا انتخابات د سپتمبر پاته موشي. د مسکو شاري شورا 50 چوکۍ لري. دا شورا د مسکو د 3 میلیارد ډالرو کلنی بودیجه د مصرف صلاحیت لري. دا شورا اوس مهال د متحد روسیه ګوند چې له کرملین سره تړلې دی تر واکمنۍ لاندې ده. د دې شورا د غړو د ټاکنې لپاره په 50 کلونو کې یو وار انتخابات کیږي. په مسکو کې د انتخاباتو چارواکو په بیلابیلو پلمو د اپوزیسیون کاندیدان دا وار په انتخاباتو کې لګډونه منع کړي دي. په روسیه کې د حکومت د پیژندل شوي مخالف الکسی ناوالنی په ګډون د اپوزیسیون 8 تنه مشران د لاریونونو د قانون د ماتولو په تور اوس مهال په زندان کې دي. د روسیې د تحقیقاتو کمیټې د اګست پر 3مه اعلان وکړ چې د ناوالنی د ادارې پر ضد به د جنایي تحقیقاتو پروسه پیل کړي. د کمیټې ویلي چې د ناوالنی په مشرۍ د فساد سره د مبارزې فند پونم پر اداره شک دی چې له بهره تمویلیږي.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر هغه خبرې تکرار کړي چې ویلي و په افغانستان کې جګړه په یوه اونۍ کې ګټلې شي خو نه غواړي چې 10 میلیونه کسان وشل شي. هغه وړ مورس په سپینه ماڼۍ کې له خبریالانو سره د افغانستان په تړاو پر خپلو تیرو جنجالي څرګندونو بیا ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر تیرو څرګندونو په عکس العمل کې د افغانستان جمهور ریاست د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې څرګندونو په تړاو د سپیناوي غوښتنه کړې وه. خاطر پردیس له کابل نور جزئیات لري.
د وضاحت پر ځای بیا ځل په خپلو خبرو ټینګار. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان جګړې په اړه خپلې دا خبرې چې د افغانستان جګړه په 2 ورځو کې ګټلې شي خو نه غواړي چې په دغه هیواد کې 10 میلیونه کسان ووژل شي یو ځل بیا تکرار کړي. نوموړي پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته ویلي
د افغانستان په اړه مو ډېر پرمختګ کړی. هلته زموږ دا 19 کال شو. موږ په واقعیت کې هلته د پولیسو دنده پر مخ وړو. موږ کولی شو چې د افغانستان جګړه په 2، 3، یا 4 ورځو کې وګټو که موږ وغواړو. خو زه نه غواړم چې 10 میلیونه کسان ووژل شي.
ښاغلی ټرمپ دا هم ویلي چې د ده هدف د اټومي وسلو استعمال نه دی بلکې متعارف وسلو استعمال دی. دا خبرې ښاغلی ټرمپ مخکې تر دې په واشنګټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره د کتنې پر مهال کړې وي چې د افغان حکومت توند غبرګونې هم له ځان سره درلود او په یوې اعلامیې کې په دې اړه له ښاغلي ټرمپ څخه د خبرو وضاحت وغوښت. له افغان حکومت سربیر یو شمېر سیاسیونو او عام افغانانو هم په پراخه کچه د ښاغلي ټرمپ دا خبرې وغندلې. اوس پوښتنه دا ده چې ډونالډ ټرمپ خپلې خبرې بیا ولې تکرار کړي او نوموړی په دغه ډول څرګندونو سره غواړي څه ترلاسه کړي. که څه هم حکومت په دې اړه غلی دی او څه نه وایي خو د ولسمشیزو ټاکنو یو شمېر نوماندان په دې اړه خپلې څرګندونې لري. فرامرز تمنا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تصور مې ایست که دید ایالات متحده امریکا به
زما په نظر د ټرمپ لیدلوری په دې حساسو شرایطو کې افغانستان ته افزاري بڼه لري. ټولو ته جوته ده چې ټرمپ د امریکا راتلونکي 2020 کال ټاکنو ته بیا نومان دی او هوډ هم لري چې بریالی شي. نو دی غواړي چې په دغه ډول څرګندونو سره د امریکا ولس ته یو ډول لاسته راوړنه ولري او د ده هڅه هم دا ده چې هر څه په افغانستان کې ژر پای ته ورسوي چې په پایله کې به افغانان د یوې بې ثباته سولې خاوندان وي
در افغانستان ایجاد بشه و ایره به عنوان یک دستاورد به ملت امریکا پیشکش بکنند.
خغله تمناوی د ترامپ خلی چې د 10 میلیونه کسانو د وژل کیدو خبره راوځي د کومه پلان شوی خبره نه ده بلکې ترامپ غواړي په دغه ډول ارقام ویلو سره خپل خبري نورو تجالب کړي. تر دې مخکې د ولسمشر بل نوماند رحمت الله نبیل هم په دې اړه خبرګون خودلی وو. خغله نبیل ویلی وو ولسمشر ترامپ د افغانستان د جګړې په اړه په خپل څرګندونو نه وازه دا چې زموږ د افغان ځواکونو د شهیدانو وینې ته سپکاوی کړي بلکې د هغو امریکایي ځواکونو وینې ته هم سپکاوی کړي دی چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزې په نوم توي کړي دي. یو شمېر افغان سیاسي شونون کې بیا د افغان جګړې په اړه د ترامپ د خبرو تکرار د افغان حکومت لپاره د خطر زنګ بولی. د چارو شونون کې انتظار خادم وي د ولسمشر ترامپ د خبرو له تکرار څخه داسې معلومیږي چې د امریکا لپاره په افغانستان کې لټاکنو وړاندې سوله مهمه ده. د دې په خبره تر کومه چې سوله رانشي امریکایان به په افغانستان کې وي، هغه څه چې ترامپ یې نور نه غواړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو اته نیمو بجو ته. یو ار بیا په موکې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. په فراه ولایت کې ولایتي چارواکي ادعا کوي چې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي. د فراه د والي ویان محب الله محب پرون ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو په دې حمله کې دا فرا لپاره د وسلوالو طالبان نومول شوی والی ملا عبدالرحمن چې په ملا مشر مشورو هم په وژل شو کې شامل دي. د مولي همدارنګ ادعا کړې چې په سلګونو وسلوال طالبان وژل شوی او تر 500 زیات ټپیان دي. دا تخار والی عبدالحق شفق ادعا کړې چې پر اشکمش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله شنډه شوې، خو تر پرون ناوخته پورې هم دغلته خال خال نښتې روانې وي. وسلوالو طالبانو د جمعې په شپله دریو خواوو پر دې ولسوالۍ حمله وکړه او د شنبې د ورځې تر غرمې په سیمه کې سخته جګړه روانه وه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې نړیواله ټولنه د خپل امنیت او مسؤلیت لپاره نشي کولی چې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره همکاري کم کړي. اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو یو شمېر افسرانو ته وویل چې د نړیوالې ټولنې د مرستو او ملاتړ په برخه کې هیڅ اندېښنه نه لري. د امریکا د ټیکساس ایالت د الپاسو ښار کې په یو سوداګریز مرکز کې وسلوال کس پر خلکو ډزې کړي، لږ تر لږه شل کسان یې وژلي دي او شپږ ویشت نورې ټپیان کړي دي. د ټیکساس چارواکو ویلي دي چې یو ویشت کلن ټیکساسی د دې ډزو په تور نیولی دی. په هومس کې چې د سوریې د پوځ یو ستره هوایی اډه ده، دغلته یوه چاودنه شوې ده چې د سوریې د حکومت او د متحدانو یو ډیر سرتیری پکې وژل شوی. دا خبر په سوریه کې د بشري حقوقو د څار د ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی لخوا خپور شوی. او په مسکو کې د لاریونونو ضد پولیسو پرون د اګست په درېمه پر سوله ییزو لاریون کوونکو حمله وکړه او تر اوسه زیات لاریون کوونکي ونیول چې د اپوزیسیون پیژندل شوي مشران هم پکې شامل دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. اوس مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او تاند څنګه او حقیقت څه دی پروګرامونه واوري، د خبرونه ورسته ریپورت راخلو. د خبر پختونخوا اعلی وزیر محمود خان د سواد دورې پر مهال خبريالانو ته ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم د بندر د چلیرش ساته پرانستو فیصله شوې ده. په دې اړه له پېښور څخه د مشال راډیو د خبريال نیاز احمد خان ریپورت اورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان مټکی د سیمې ولسته د ګیس ورکولو پروژې پرانستې د ستوري ته وینا کې ویل چې صوبای حکومت ته مالی مشکلات شته، ځکه باز ترقیاتي پروژې د ځنډ ښکار دي. دوی وایي چې صوبای حکومت د پاکستان او افغانستان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره سلیری ساته پرانستو فیصله کړې ده چې دغه د افغانستان او پاکستان دواړو حکومتونو پر رضامندۍ شوي.
زیاتولو لپاره دا ضروری ده چیرې دا 24 غنټې د کولاوی دغه چې څومره ترانزیت کیږي یا زی یا راځي باغي وغټ لاین نه لګی دي، نو دا ګڼ حکومتونو دا ګڼل ده چیرې دا چې کولاو 24 غنټې دغه لپاره ټول تقریبا لوازمات چې دی هغه مکمل شوی دي او ان شاء الله په دې میاشت کې اگست په میاشت کې به خان صاحب راځي او دا غي به پراپر اتمام.
د وزیر اعلی په دغه بیان زی تاجران وای چې د افغانستان پوله په مستقل توګه پرانستل سره به دوی ته لوی اسانتیاګانی راشي، خو په بارډر چې کومي بډې رشوتونه اغستې کیږي ته هغه مخنیوي هم پکار دی. په منګوره کې تازه میوه خرڅونکې یو کاروباری تن عبدالرحیم وای
دا غزینه خوانګور راځي، خربوزه راځي، سیوان راځي، خوبانه راځي، سپینه انار راځي. ډیره خبره وای او چې لکه په بارډر ودی سي دغه وشي چې لکه زمیدار او دواړه طرف د پازابوي نو سو تمته نه کوي کنه، نو ان شاء الله چې ډیر خو سوچ وزیر اعلی کړی دی چې دا رشوت خاتمه دی وکی چې لګه دا پکې نه وي.
په سواد، باجوړ او دیر کې په لوی کچ اوچا میوه خرڅونکي او اغستونکي سوداګر. حضرت جامین وای چې دوی د افغانستان سره په لوی کچ تجارت کوي، خو چې کله ناڅاپه بارډر بند کړی شي نو بیا دوی ته لوی زیان رسی.
افغانستان نو موږ راځي، زر راځي، چلغوزه راځي، کوم سامان چې دی هغه بند شي دلته بیا موږ ته نه ملاویږي. پای باندې کسٹمر خو به خفه کیږي. ان شاء الله دې سره چې دا بارډر 24 اورس کولا او شندري سره زموږ کاروبار چې به خشي، ټیکسونه به کم شي، ورزانی بشي.
کاروباری خلک دا هم وای چې د افغانستان سره تجارت کوونکو سوداګرو ته په ویزه کې او کاروبار کولو کې اسانتیاګانې ورکړی شي، نو دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت سره سره تعلقات هم ښه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې وروستیو کې په هیواد کې د نن او بهار یو شمیر پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان یې ګډونوال وي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ځوانان په دې پروګرامونو کې کوم خبرو ته باید پام وکړي.
په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو پوهېدل ډیر زیات مهم دي.
هغه کومې کړنې دي چې که په دې پروګرامونو کې ځوانان ترسره کړي ښه نه بلل کیږي؟
شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکی او یا هم ناقه خبرې خپل منځونو کې.
او ځوانان د پروګرام په موضوعاتو کې څنګه فعال ونډه اخیستلی شي؟
که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي، دای باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي.
د تاندې څنګې د خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړي، زه فرشته غني وړاندې کوم.
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله او اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو، کنفرانسونو، فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډېر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم له نورو یو څه زده کړي. دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو، له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي، د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي. د غزنی اوسیدونکی صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولی شي.
دغه پروګرامونو اړتیا سته. بیا په وټولنو کې سپاغه کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري، هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي، دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي. او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي، د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده چې دوی لومړی په خپلو کې سره وپیژني. لومړی خو دا د زده کړې یو ښه فرصت ده. مثلا ته د یو ځای که حد اقل د آب و هوا په اړه پوه سي، د هغو د زراعت په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي، دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي. ته کېدای سي یوه مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړي یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي او وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي. ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه وي، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه، د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي او دا داسې فکر چې د په خپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخیستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو. خو ځینې کسان شته دی چې دلته راځي رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې. دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم، دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونګورو، خپل په نظر باندې ځان ونګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټولو خلکو نمائندگی کوي، دا یو د واځي د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټولو ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپلو ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي نو کله یې ښه یادیږي، وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي، او که چېرته بد کار کوي نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معروفي کېږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا دې امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید رناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سی او له خسي کونځه تست سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې ستل هغو سره مخامخ کېږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي، او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف چې هغه د خلکو نږدې کول دي، هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفر هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسېدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم وي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کېدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمني لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمی استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟ دا چې ځوانان څنګه کولی شي په پروګرامونو کې په ښه ډول استازیتوب وکړي او د پروګرام په اړوندو موضوعاتو کې څنګه فعاله ونډه اخیستی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له لیکوال ډاکټر محب الله ازغم سره چې د مختلفو هیوادونو په پروګرامونو کې د ګډون تجربه لري مرکه کړې ده، چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي. ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي، کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولای شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي، پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم د خو بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي، او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شای به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي، خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي، هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هماغه سې مراعات کړي.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته، دوی مثال هلته فعاله ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي، دی بهر لاړ شي، بهر وګرځي. څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعاله ونډه واخلي؟
نو بالکل دا خبر هم ده، داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعاله وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي، کاغه د چکر وي، که د مجلس وي، که د وینا وي، که د هر مسله وي، باید غیر دې چې ورزي، باید د همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کېږي، احیانا که د دنه څه پوښتنه کېږي باید ځواب ولري، یا مثلا که په یوې موضوع باندې هلته خبرې کېږي، دی باید ښه غوږ ونیسي، باید یادښتونه ولیکي، که چیرې په ذهن کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کړي. یعنی دوی هغه د پروګرام جوړونکی باید مطمئن شي چې دغه کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعاله ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم اورېدلې له ځوانانو چې فرضاً ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوي دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي، او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي. ممکن داسې شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلی هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چهار څه ویني ویلې کې، هلته هغه تجربې چې دوی حاصلوي، هلته هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
درنو اوریدونکو، دا و د دې اونۍ د تاندې څنګه خبرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هلې او سلامونه. حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه چې زه نسیم شفق وړاندې کوم، په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو سرنګولې ته ځانګړې شوې ده. په دې اړه د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز سره بحث لرو. ښاغلی وزیر، ښه راغلاست چې یو کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. وزیر صاحب، پوښتنه به له دې نه پیلوو چې ولې لا هم د افغانستان د خلکو لوړه فیصدي په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته هغه ډول چې لازمه ده دسترسي یا لاسرسی نه لري؟
لاسرسی روغتیایی خدمات ته 2002 میلادی کال کی لاسرسی خدمات ته 9% بود، اما اوس الحمدلله اتیا تر 90% پوری افغانان او روغتیایی اساسی خدمات ته لاسرسی لري. دا معنا داده چی؟ مونگ او کولی شو چی ده سی روغتیایی یا ده روغتیایی مراکز و تعداد دیر کن. نمونه داده چی اوس مونگ دری زره مرکز سی پا طول افغانستان کی جور کرده.
طول فعاله دی؟
او ټول فالری دا درته درته ویلې شم بيخي په قوت چې دریزره مرکز سی وخت چې وایم یو روغتیایي مرکز وجود لري دلته خیالي مرکزونه نشته پرسونل پکشته
هم دغه پخته د مو پخته هم دغه خلک شکایت کوي چې پرسونل لکه څنګه چې تاسو وایست په غو ډول نسته یا خدمات نسی کولای یا ورتیا نه لري او یا هم د زینو شرایط لاملاوی خپل وظیفو ته ناراضي
یو مشکل دا ده چې د زنانه پرسونل یا قابله کمبود یا خزینه پرسونل کمبود شته د لپاره چې مونږ یو سنتي ملک او نام نیمشته د شارونه خلک د طلب نه دی علاقه من نه دی خصوصا خزې چې دین وخت کې بیل محرمه لارسی لری او پرتو سیمو ته ارزی خدمات وکي
نو دا مشکل تاسو څنګه حل کوي آیا اقدام هم کړی
او ولې نه دا درته وایم اول خو اتیا فیصد د موږ مراکز سی یا د اقل یو قابله لري چې ولا سیاته لس میاشتې تربیه شوی مهارت لري مور ته ماشوم ته امیدوار میندو ته خدمات کوای شي اختلاطات مدیریت کوای شي ورته خدمات کوي مونږ څه کړي مونږ هغه خور خویندو او څوک سواد لري حداقل لیکل کوای شي لوستل کوای شي هغوی ته مقابلګي مکتبونه په هر ولایت کې جوړ کړي د مغه ولسوالیونه دوی انتخابو په ولایت کې
هغوی بیا د مشکل حل کوي سي د خلکو
هو خبره داده چې ولا سیاتلس میاشتې ورته ټریننګ ورته زمينه مساعده وو او برته دوباره په لرو او پرتو مراکزو کې دوی استخدام کوو دا نتیجه ډیر مثبت ده او اکثریت مراکز سی اوس قابله لري
وزیر صاحب تیر کال داسې راپورونه خبره شول چې ګوندې اویا سلنه خلک اویا فیصد خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري فکر نه کوي چې دا ډیره جدي
او د لیکنې وړ خبره ده ارقام د سره نه منم دا بالکل دا خبره دا نه ده درته وایم چې اتیا فیصد خلک حداقل یو ساعت لار په پخو د نژدې مرکز سی فاصله لري نو خبره دا ده چې اوس اتیا فیصد خلک د مونږ خدمات سی ته د لاسرسی لري او مراکز سی شته
حتی په کابل کې هم شکایت دا ده د خلکو اندېښنه دا ده چې د تشخیص او درملنې یو داسې مرکز نشته چې هغه د خلکو جوابګوي تاسو هم دا کېدای شي راسره ومنئ چې اوس هم راپور نه دادی چې د کال 300 میلیون ډالر خلک به هر کې په تیر په هند او پاکستان کې په خپل درملونه او تشخیص باندې مصرفوي دا مشکل به څه حل کړي
اول خو دا درته وایم چې یو ریپورت ما ولیده چې یو میلیون افغانان د موږ مراکز سی او روغتیایي مراکز ته راغلي یا ته تداوی لاندې نیول شوی د یو میلیون نه نسو زره په ډیر خټوګه تداوی شوی او په سالب توګه برته رخصت شوی
جناب داسې بیماران شته یا مریضان یا ناروغان شته چې دلته تشخیص د سرطان سوی پر رواني لحاظ ډیر فشار راوړي په مریض باندې ورکل چې بهر تللی ډیر عادي بیماری سره مخ
ډیر خبره د منمه ګوره چې یو ملک کې چې په 15 ډالره فی نفر او په یو کال کې د صحت تخصیصي نو موږ باید اولویت ورکړو چا ته اولویت ورکړو هغه خلک چې ډیر مشکل لري ګوره چې مجروحین ضرورت لري تداوی ته عاجل واقعات ضرورت لري تداوی ته مور مند او ماشومان ضرورت تداوی ته لري نو ګوره هر ورځ چې انتحار ده انفجار دغه مجروحین چیرته ځي همدغه مراکز سی ده چې ورته رسیدی ورته رسیږي تداوی کوي مشکلات یې حلوي
نورې مریضیانې هم شته
سرطان مرکز هم کابل کې جوړ شوی خو د 50 ډالرو اولویت چې درته وایم په یو ځل ټول مشکلات دا ډېر مشکل ده هیڅوک هم دا نشي حلوی نو دا د یو خدای تعالی که موږ ته کوم معجزه راکړي چې په 50 ډالرو فی سړی په یو کال چې دا حل کړو اما اقدامات شوي هغه مراکز جوړ شوی
فیروز صاحب
قدم په قدم انشاءالله دا مشکل حل شي
فیروز صاحب لا هم د مور او ماشوم د مړینې لوړه کچه په افغانستان کې لرو د یونیسف د راپور له مخې لا هم د نویو زیږیدلو ماشومان لپاره افغانستان د بدو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري ولې دومره مصارف
اتلس کال کې داسې وګورو دی په دې سوال ته مور د مور مړینه رقم یو ارقام دا و چې یو زرو شپږ سوه فی سلزره ژوندۍ ولادتونه دا د مور مرګ هم اوس دا کته شوی څلور سوه فی سلزره ژوندۍ ولادتونه دا یو ډېر ستر تغییر ده ماشوم مړینه کچه 2015 مدام منو چې اوس هم دا مشکل سته 1540 فی یو زر ژوندۍ ولایتونه دام یو هغه ده یو مشکل ده.
د عامه پوهاوي پروګرامونه مو شکایت دادی چې ضعیفه دی. بېلګه یې دا ښودل کېږي چې حتی د کابل ښار په ښوونځیو کې نجونې د فولیک اسید ګولۍ یا تابلیت نه خوري او وایي چې اقامت رامنځته کوي. فکر نه کوي غټ مشکل ده، ولې په دې برخه کې ضعیف عمل شوی؟
دا خو یو خبره چې سکتور صحت په یوازې خپله دا کار نه شي کولی، نو دلته یو مشارکت ته ضرورت دی، یو همکاری. دلته میډیا نقش لري،
د ساتامي د وزارت
دلته نقش د میډیا شته، نقش د منبر مسجد شته، نقش د مکتب او معلم
رهبری تاسو کوي،
رهبری هغه ده کوي یا مانګي جوړ شوی کار په کوو. اما دا ارتباط لري د سواد کچه، ارتباط لري د اقتصادي، د خلق پوهاوي، دا شیان ټول مستقیم دلته راځي.
زم دغه وایم چې یعنی د عامه پوهاوي پروګرامونه هم ضعیف دي، ته په توجه سره
خود خبره داسې ده چې
موږ په ښوونځیو کې زده کوونکو سره خبره کړې، هغه ویل چې موږ قوي معلومات نه درکړل سوي.
او معلومات داده ده تاسو دلاره نه دا کار کوو، د مسجد دلاره نه دا کار کوو، د منبر دلاره نه دا کار کوو. او دا یوازې د موږ نه ده، د ټولو کار ده چې مشترکاً باید هماهنګي جوړ کړو، څنګه میډیا استفاده وکړو، څنګه علما او کرامو سره کار وکړو، چې د هغوی پیامونه څنګه رسوي، څنګه د استادانو معلمینو سره چې وکولای شو چې دا پوهاوي معلومات او پیامونه ټول ته ورسوو.
جناب وزیر صاحب، شاوخوا 15 میاشتې مخکې مو په دوبۍ کې د نړۍ په کچه د ښه وزیر جایزه ترلاسه کړه. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو دغه وضعیت ته یا دغه مشکلات ته په کتو سره څه ګمان کوئ چې مستحق وي؟
اول خو داسې چې ځواب درکوم که مستحق وم یا نه یم، خو لاقل په یو بین المللي منبر کې، یو بین المللي ځای کې د افغانستان نوم مې اوچت کړ. په $500 فی سړی فی کال چې د صحت د تخصیص ده، د مرګ و میر کچه که وګوري، د تغذیې وضعیت که وګوري، د مراکز صحي افزایش او تعداد که وګوري، نو دغه یو ډیر تغییر ده. دا جایزه ما ته هم یو افتخار و ما ته ډیر مشکلات ایجاد کړه، او یو تشویق و اما مسئولیت می ډیر کړ. د هر وخت چې جایزه واخیسته هغه مخکې له جایزې نه که می 12 ساعت کار کول یا 10 ساعت یا 12 ساعت، بعد له جایزه نه اوس مجبوریم چې 14 ساعت کار کوم. خدای ته مسئول، خلکو ته مسئول یو، نو بعد له جایزه نه مسئولیت هم نور ډیر شوی او تلاشون هم ډیر شوی.
ورسته پښتنه دا چې خغلی وزیر، چې موږ به په افغانستان کې ژمنه مصدد څه وخت معیاري صحي خدمات ولرو، حداقل په دې کچه چې موږ وکول سي دغه ناروغي لپاره درملنه او تشخیص لپاره چې اوس بهر ته ځو لاړ نس.
نو وخت چې امکانات کمی باید اولویت پختو کې ورته څه وایي، لومړیتوب باید ورکړي چې کوم شی ډېر اساسي ده او حیاتي ده، هغه ته باید توجه وشي چې موږ هغه لومړیتوب ورکړي. باید دغه $500 نه ښه مفید او اساسي استفاده وکړو، چې باید هغه لومړیتوبونه ته باید توجه وکړو. درته داسې قاطع وایم چې میډیکل توریزم یا د سی توریزم مخه څوک نشینی
بود. هغه خو ځکه کله جرمنی کې تداوی کوي، امریکا کې مو کوي، ولی هغه مشکل
هست. تغییر هم ډیر راغلی. بخانه اوس قلبی عملیات د افغانستان کې کیږي، د ګرده یا د پښتورګي تعویض افغانستان کې کیږي، د مفصلو تعویض افغانستان کې کیږي، داسې عملیات جراحي عصبي عملیاتونه افغانستان کې اوس کیږي، تشخیصونه دلته کیږي. یعنی وضعیت د بخانه تغییر راغلی، اما دا ډیر به زمان غواړي که هم تعهد غواړي او هم امکانات غواړي.
اما تلس کال دغه پروسه روانه ده،
خبره خو د ډیر سعیده خو د تلس کالو بدبختي بیا ما ته ما مسؤوله وه، خو هغه ورځ نه چې ما مسؤلیت اخیستی، ما په مسؤلیت خپل وظیفه اجرا کړی، هغه امکانات چې موجود دی هغه مې عادلانه د ټولو خلکو دپاره مصرف کړی.
کور ودان وزیر صاحب،